آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
دا واشنگتن دی. د امریکا غږ د آشنا رادیو ډیرو محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسخوتن اتنې بجې دي او دا د ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د نن سهار دویمه پښتو خپرونه شروع کوو. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د متحده عربي اماراتو د باندنیو چارو وزارت وایي چې د قندار په برید کې د خپل سفیر تر څنګ څو تنه ډیپلوماټان هم زخمي شوي دي. د افغانستان مامورین وایي چې پرون په کابل کې د ځانمرګو د بمونو په دوو چاودنو کې 13 تنه مړه او 8 نور زخمي شوي دي. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به د امریکا خلکو ته په خپل وروستۍ وینا کې هغوی دې ته وهڅوي چې په خپل آینده کاملا اعتماد ولري. او دا هم پوره خبرونه. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د قندهار د والي په مهمانخانه کې په برید کې د سفیر جمعه محمد عبدالله الکابي تر څنګ څو تنه ډیپلوماټان هم زخمي شوي دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي چې د متحده عربي اماراتو څو تنه ډیپلوماټان زخمي شوي دي، لکن په دغه اعلامیه کې ویل شوي چې دغه ډیپلوماټان د قندهار ولایت ته د یو بشري ماموریت لپاره تللي وو. همدغه راز د قندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق وایي چې د بم په دغه چاودنه کې 12 تنه مړه او 11 نور زخمي شوي دي. هغه دا هم ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې د قندهار د والي مرستیال عبدالعلي شمسي هم شامل دی او په زخمیانو کې د قندهار والی او د متحده عربي اماراتو سفیر هم شته دی. د قندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق امریکا غږ ته ویلي چې چاودیدونکي مواد په خپله د میمارخانې په فرنیچر کې ځای په ځای شوي وو. د افغانستان مامورین وایي چې پرون د کابل په ښار کې د ځانمرګو د بمونو په دوو چاودنو کې 13 تنه مړه او 8 نور زخمي شوي دي. عیني شاهدان وایي چې یغن د پارلمان د دفتر د مامورینو یو کاروان ته یو کاروان په نښه کړی و. ویل کېږي چې د بمونو د دغو چاودنو په مړه او زخمیانو کې د امنیتي چارو لوړ رتبه مامورین، ملکیان او د پارلمان ځینې غړي هم شامل دي. طالبانو د دغې حملې مسؤلیت منلی او اکثرا دغه یاغي ډله په پیښه کې د مړو او زخمیانو شمار زیات ښیي. د بشر د حقوقو د افې نړیوالې ټولنې دغه حمله سخته غندلې او سمدستي د هغې په باب د پوره تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به د خدای پامانۍ په وینا کې امریکایان دې ته وهڅوي چې په خپلې آیندې باور ولري. ولسمشر باراک اوباما به د امریکایانو ته وایي چې په خپلې راتلونکي باور ولري او په دې پسې ونه ګرځي چې نوی ولسمشر یې څوک دی. ښاغلی اوباما به نن شپه د واشنگتن ډي سي په وخت 9 بجې په شیکاګو کې وینا وکړي او د امریکایانو ته به ووایي چې په خپلې اتکلن دورې کې څه کړي او ولې د دوره مهمه وه. پوره اته کاله مخکې په همدغه ښار کې د متحده ایالاتو د لومړني تور پوستي جمهور رئیس په توګه د ښاغلي اوباما بری اعلان شو. د امریکا د فوز نږدې 200 صاحب منصبانو منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ته یو خط استولی او په هغې کې ویلي چې شکنجه کول مؤثره طریقه نه ده او هم غیر اخلاقي کار دی. په هغو کسانو کې چې دغه مکتوب یې امضا کړی دی په افغانستان کې د امریکا د فوز دوه پخواني قومندانان هم شامل دي. اغلی ټرمپ د 2016 کال د جمهور ریاست د انتخاباتو د مبارزې په وخت کې د شکنجه کولو سره خپل طرفداري څرګنده کړې وه. او د امریکا دواړو سیاسي ګوندونو ځنو غړو د حق قانون لایحې سره ملاتړ څرګند کړی دی چې پکې د نومبر په میاشت کې د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د مداخلې له کبله په روسیې د بندیزونو د زیاتولو غوښتنه شوې وه. او امریکا ته په میلیونونو مهاجر په دې امید راځي چې دلته هغوی ښه او مرفه ژوند شروع کاندي، مګر د ډیرو مهاجرو دغه امیدونه تباه شوي او د عقلي او عصبي ناروغۍ نه علاوه د هر قسم مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د هیټي یو مهاجر فلیپ میل برانچ چې په جامعه شناسۍ کې شهادت نامه لري په هغو مهاجرو کې شامل دی چې خپل ارمان ته نه دی رسېدلی. هغه د 12 کاله زحمت او خواري نه وروسته بالاخره اوس په دې بریالی شوی چې ځان دپاره یو محفوظ ځای پیدا کړي چې خپله شپه پکې تېره کړي. دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه واورېدل.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. قدرمنو اوریدونکو، د کندهار ولایت د مقام په میلمستون کې د پرونی چاودنې په هکله زموږ خبریال عزیز الله پوپل د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق سره مرکه کړې.
مهرباني قومندان صاحب محترم، دا د نن حادثه څه ډول و؟ دا تلفات چی شي دي؟
تلفات په دې کې یو لس کس شهیدان دي او دولس کس پرې زخمیان دي. په هغه کې والي صاحب د کندهار هم دی او د امارات سفیر هم دی، نو خو زخمیان یې ښه دی، زخمیانو وضعیت ګرده دا ښه دی. دغه څو کسه نور مامورین د سفارت د اماراتو او د کندهار اوسېدونکي دا شهیدان دي.
بل د شهیدانو په ډله کې تاسو ویل کېږي چې د کندهار د والي مرستیال هم شامل دی، دا خبر څومره دقیق دی؟
تر اوسه زخمیان صحیح معلوم نه دي، خو دغسې معلومېږي.
د چاودنې د نویات په اړه باندې قومندان صاحب بیلابیل ادعاوې موجودې دي. څوک وایي چې په فرنیچر کې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي او چاودنه یې کړې ده، او ځینې وایي چې ګاز ډبو چاودنه کړې. اصلي جریان څه قرار دی؟
چاودنه هغه د ولایت کوم فرنیچر چې و چې هلته مېلمانه به وخت ناوخته راتله، کښېنسته به د والي دفتر نه هغه مېلمانخانه چې و په هغه کې دا پېښه رامنځته،
یعنی په کوچو کې دلته چاودېدونکي توکي مخکې له مخکې شول سوي. تشکر صاحب، ژوندی اوسې. تشکر.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د وروستنی صدر اعظم محمد موسی شفیق د شخصیت او کارنامو د سیډنی یو نړیوال دوه ورځنی کانفرنس ته په وینا کې د ایران سره د هلمند د اوبو په اړه د هغه لخوا د لاسلیکسیوي تړون څخه ملاتړ څرګند کړ او وی ویل چې ښاغلی شفیق د افغانستان د معاصر تاریخ یو اغیزمنه څیره وه چې د هغه لار به تعقیب کړي. خبریال اکرام شنواری په دې باره کې رپورت لري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د وروستي صدر اعظم محمد موسی شفیق د شخصیت او کارنامو د سیړنې یو نړیوال دورزنی کانفرنس په وینا کې ایران سره د هلمند د اوبو په سر د ښاغلي شفیق لخوا د لاسلیک شوي تړون څخه ملاتړ څرګند کوي، ویل چې د هغه لاره به تعقیب کړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی موسی شفیق د عمل او کلام خاوند یاد کوي، ویل چې هغه د افغانستان پرمختګ نیمګړی لاره چې د پاچا امان الله خان څخه ورپاتې وه تعقیب کړه.
مهمترین پیغام شهید شفیق به ما اتمام فصل ناتمام است.
خغلی غنیویل د شهید شفیق تر ټولو مهم پیغام مونږ ته دادی چې هغه نیمګړی فصل بشپړ کړو چې د امان الله خان څخه پیل شو. هغه ورته دوام ورکړ او نن مونږ ټینګه او څرګنده اراده لرو چې بیا افغانستان نیمګړی فصل ونه لري او دوامداره هوساینې او ثبات ته ورسي. محمد موسی شفیق د افغانستان د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال په 1950 لمریز کال کې دغه هیواد د روسي صدر اعظم په توګه د کار تر څنګ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر او لاغې مخکې د افغانستان د سفیر په توګه هم دندې ترسره کړې دي. جمهور رئیس غنی د موسی شفیق بله لویه لاسته راوړنه له ایران سره د هلمند سیند د اوبو د ویش تړون لاسلیک کول ښودل. وی ویل چې دغه تړون د 15 مادې له مخې ایران د دغه تړون پر بنسټ کومه اندازه اوبه چې ورته منل شوي د هلمند په اوبو هیڅ ډول ادعا نه لري.
کرد ودان شفیق سه کاش کې څو کاله پاتې وای چې د افغانستان ټول اوبو دغه انسجام درلودلی وای.
جمهور رئیس غنی دغه تړون ته په اشاره ویل اوس زمونږ کار د دغه تړون تطبیق دی، دغه تړون چې ټول د افغانستان د خلکو د افغانستان د دولت او سولې او ثبات په ګټه دی. جمهور رئیس غنی ویل چې موسی شفیق د افغانستان او سیمې په کچه د سیاست، حقوق او ادب په ډګرونو کې وتلی او اغېزمن اثیره وه او دغه شخصیت یې د اسلامي شرقي او غربي پوهې یو ځانګړی ترکیب وبله. محمد موسی شفیق د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ له نسکرېدو وروسته دوه ځلې بندي شو، لومړی ځل د پخواني جمهور رئیس محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا د ثور د کودتاه وروسته بندي شو چې بیا هغه د نورو زرګونو افغانانو په څیر له زندان راونوت او په زندان کې اعدام شو. دې غونډې ته د موسی شفیق لمسی ببرک دقیق شفیق په خپله وینا کې ویل چې نیکۍ نه د لویدیځ او نه د ختیځ نظریتي لاره تعقیبوله، بلکې سوچه افغاني اسلامي لاره یې تعقیبوله.
زه صرف د خپل چون اولاد یمه، خپل یو د زړه درد هغه به درته ووایم. څوک دې پرې خفه کېږي نه، که ما خپل بابا ته قهرمان ویلي دې باندې تاسو خوا مه بدوئ. صرف دومره به ویم چې د ستورو سره بره په اسمان کې سیالي کړه، پیغام تورو شپو ته پلوشې وي د سهار، د مینی محبت فلسفی تکړه استاد او مرام ټول افغان ته رنگینی وي ته بهار.
محمد موسی شفیق د اسلامي او نړیوالو حقوقو په برخه کې د امریکا او مصر په پوهنتونونو کې د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې کړې وې. ښاغلي شفیق د افغانستان د اساسي قانون، مدني قانون او جزا قانون په تدوین کې اساسي رول درلود. د دغه سیمینار ویناوالو د موسی شفیق د کارنامو څخه ستاینه وکړه. یو پوسیس ټیکټ یې هم دغه په نوم کړ. ټاکل شوې سبا ته دغه سیمینار برخوال د موسی شفیق په شخصیت نورې خبرې هم وکړي. محمد موسی شفیق د یو سیاستوال او حقوق پوه، سربېره شاعر او لیکوال هم. له ښاغلي شفیق څخه د ابکاریان په نوم د لنډو کیسو یو اثر او د پیغام په نوم د شعرونو یو ټولګه او دغه راز په روسیو کې د ننګرهار شاعرانو دغه د لیکنو او مقالو یو ټولګه هم چاپ کړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د کندهار ولایت د غورک خاکریز او د ډیورند کرښې ته نږدې د ریګستان او شوراوک په ولسوالیو کې د پولیو د لوړ خطر له امله کوچنیانو ته د پیشکاری په وسیله واکسین تطبیق سوی دی. د جنوبي حوزې د کتلوی مافیا تعمیر ډاکټر نظر محمد وایي چې په دې کمپاین کې له شپږو میاشتو څخه تر 5 کالو پورې عمر لرونکو 8000 کوچنیانو ته واکسین رسولی دی. نوموړي زیاته کړې چې د پیشکاری واکسین د ماشوم د بدن معافیت ډیر لوړي او ځایي خلکو هم له دوی سره د پام وړ مرسته کړې.
د اتل زره حدود یعنی ماسق نسم در توه زموږ تارګټ چې هغه ماشومان چې د شپږ میاشتو تر 5 کال دی باید هغه ته د زرقی پیچکاری ورته تطبیق شي. نظر و نور او رمدو ته چې موږ ای پی وی تطبیق کړی په دغه ولسوالۍ چې وړم کال او لات وړم کال او ساس کال موږ موافقه یو چې د حدود د اویا اله اچا فیصده موږ خپل ترګیر ته نږدې شوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف یو تن مسؤل سید کمال شاه وایي چې د زرقی واکسین اغیز ته په کتو سره ساس کال به په ټولو روغتیایي مرکزونو کې په ورځني ډول هم ماشومانو ته د پیشکاری له لارې واکسین عملي کیږي.
دا واکسین موږ په روټین پروګرام کې هم شامل دی او تر ډیره پرې د پوری موږ غواړو چې
روغتیایي مسؤلین وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د پولیو په وړاندې مبارزه کې د ولسی خلکو لیوالتیا هم ډیره سوې. د پولیو واکسین له پروګرام سره همکار دینی عالم مولوی اختر محمد وایي چې په ټولنه کې دوی پرله پسې خلک هڅولي چې د خپلو ماشومانو روغتیا ته پاملرنه وکړي.
نو خلک اوس وضعیت جوال دي په خپله هم ویني ځکه چې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د ډاکترانو د خودي اوري چې دغه وقایه د بدن لپاره د واکسین هغه چا چې نه دي کړي هغو د مشکلاتو سره مخ شوي دي. پولیو ته پیر شوي دی، ګوزانو ته پیر شوي دي. قوي بشر هم در هغه شابې دي چې ضعیف بشر وي. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي تاسو دا کوچنیان هم ډېر مه شمېرې کوي.
تیر 2014 میلادي کال کې د افغانستان په جنوبي حوزه کې د پولیو دوه مثبت پیښې سبسوي چې یو یې په کندهار او بلې په هلمند ولایت کې و. روغتیایي مسولین ډار سرګندوي چې د ماشومانو د ګزړ ناروغي د ورکیدو هاته نږدې سوي او د ټولنې لژنوري همکاري ته هم اړتیا ده چې افغانستان له پولیو څخه پاک اعلان شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
د استازو په مجلس کې دیموکراتو غړو جمهور غشتونکو مشرانو ته د راتلونکو نوو جنجالي مقرراتو په باره کې خبرداري ورکړی دی. د دغو نوو مقرراتو له مخې هغه غړي ناغه کېدی سي چې د استازو په مجلس کې د ټولنیزو وسیلو لکه فیسبوک څخه کار واخلي. تیر اوړی کله چې دیموکراتانو د توپک د کنټرول په ارتباط احتجاج کاوه او ژوندۍ خپرونې یې کولې چې ولس ته خپل پیغام ورسوي، نو دا مقررات په اصل کې د دې په جواب کې دي. د امریکا ژغ خبریالی کاترین ګیبسن په دې باره کې د امریکا د کانګرس له ماڼۍ څخه دا راپورټ رالېږلې دی.
تیر اوړی څرګنده شوله چې کانګرس ته ټکنالوژۍ سره ځانونه نه عیاروي. دیموکراتان د دغو مقرراتو سره مخالفت کوي او د دوی جمهوري غوښتونکو مخالفینو هغه کمرې بندې کړې چې احتجاج پکې ښودل کېده او د کانګرس غړي اسکاټ پیټرز د خپل تلیفون له لارې ژوندۍ خپرونې اورېدلې. د کالیفورنیا د آیلټ دیموکرات غړی اسکاټ پیټرز وایي
People were able to see the perspective that we have on the House floor everywhere in the world. So it was a kind of a remarkable moment in the history of American government in a way.
خلق په دې قادر او چې لري د وینه چې موږ د استادو د منلس په تالار کې د نړۍ په هر ځای کې لیدل کېدل شو او دا د امریکا په تاریخ کې یو ډول بې ساري لحظه و. جمهور غوښتونکو مشران چې زربا په 115 کانګرس کې په کار پیل وکړي هیله لري چې دغه لحظه به بیا واقع نشي. د استادو د منلس د مقرراتو له مخې دننه په تالار کې الکترونیک آلات منع شوي دي کېدای شي که څوک یې استعمال کړي نو $2,500 ناغه به ورکوي. د استادو د مجلس رئیس پال رین نو وایي دغه بدلون د نظم سره مرسته کوي چې د استادو د مجلس غړي به د خلکو کار کوي. مګر د تیر وړي احتجاج چې دننه د استادو د مجلس په تالار کې شوی و مشر جان لیویس وایي دغه جریمه د بیان د ازادۍ نه سرغړونه ده او زیاتوي
نو کانګرس Nobody, no committee, has the power to tell us that we cannot stand up, speak up.
هیڅ کانګرس، هیڅ مرجع او هیڅ کمیټه دا قدرت نه لري چې موږ ته ووایي موږ نشو ودرېدلی، خبرې نشو کولی او تر خپلې وسې پورې رښتیا نشو ویلی. موږ د نارضایت حق لرو، موږ د دې حق لرو چې د حق لپاره احتجاج وکړو. په داسې حال کې چې امریکایان له حکومت نه د زیات شفافیت غوښتنه کوي او ځوان رای ورکوونکي ټولنیزې رسنۍ د خپل تګ لار ګڼي او کانګرس به د دوی ترمنځ روغه جوړه وکړي. د کانګرس غړی سکاټ پیټرز نه بیا وایي
This kind of connection is so visceral and so immediate. Not only is the leadership not appreciating that, they're not adopting it, they're not figuring out how to
دغه ډول ارتباط ډېر نږدې او سمدستي دی او نه یوازې مشران ستایي چې دوی عملي کوي، دوی څرګندوي چې دا کار ورکوي او دوی منع کوي. او څارونکی جوش کرانډل د سکایپ له لارې امریکا غږ ته وویل منتخب جمهور رئیس اوس د امریکایانو سره د خپل ارتباط او مفاهمې د اصلي طریقې په حیث له ټویټر نه کار اخلي او دا به ډېر ناوخته وي چې سیاستمداران له ټولنیزو رسنیو نه جدا کړی شي. د ټولنیزو رسنیو څارونکی جوش کرانډل د سکایپ له لارې وایي
As the world becomes more dynamic, our Congress and our leaders should be thinking about how to simplify the way that our government communicates with
په داسې حال کې چې نړۍ ډېره متحرکه شوې ده زموږ کانګرس او زموږ مشرانو ته پکار ده چې د داسې لارو چارو په باره کې غور وکړي چې د هغوی له لارې زموږ حکومت زموږ د ولس سره په اسانۍ مفاهمه وکړي. او جمهوري غوښتونکي چې په کانګرس کې اکثریت دی سترو بدلونونو ته انتظار وباسي او ښایي ډیموکراتان د نوو جریمو سره سره زر به بېرته ټولنیزو رسنیو ته رجوع وکړي. The Congress غړی سکاټ پیټرز نه بیا وایي
If there's no other way to deal with this kind of stuff or to deal with this kind of gridlock and the really
کبللار نه وی چې دغه ډول مهم موضوعات سره چل چلند وشي نو زه فکر کوم چې خای تاسو دا ډول شیان بیا ووینئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د متحده ایالاتو د 44 جمهور رئیس په توګه د اوباما کاري دوره د جنوري په 20 پای ته رسیږي. د سرویګانو له مخې هغه د امریکا د نورو جمهور رئیسانو په پرتله د محبوبیت تر ټولو لوړه درجه لري. په سولو کې 59 کسان د هغه جمهوري ریاست یوه ښه دوره یادوي. نور جزئیات په رپورټ کې.
دا د 2000 کال د انتخاباتو شپه ده. باراک اوباما له خپلې میرمن میشل اوباما او دواړو لورګانو ساشا او ملیه سره د لاسونو پړکولو په ډیر شور او خوشحالۍ کې سټیج ته ځي. دا لومړنی افریقایي الاصل امریکایي ولسمشر دی. هغه د امریکایانو تصور په دې اړه چې څوک د سپینې ماڼۍ د ګټلو مستحق دی بدل کړ.
که هر څوک په دې کې شک لري چې امریکا هغه ځای دی چې هر څه پکې ممکن دي، یا دا چې آیا زموږ د موسسینو تصور لا ژوندی دی، او یا ورسره زموږ د دیموکراسۍ د قوت په اړه پوښتنې وي، نو په دې شپه به هغه ته ځواب په لاس ورغلی وي.
امریکایان د اوباما ستاینه په دې کوي چې د خپلو دواړو لونو ښه پالنه کړې ده، که څه هم د هغه له یو لړ پالیسیو سره موافقه نه لري.
Perhaps more than
قائل بل هر اولس مشرنه هغه د خپل کورنی ژوند او د خپل مسولیتونو ترمنځ ښه توازن ساتلی وي، او دا کار اسانه نه دی.
اوباما د خپل جمهوریت ریاست ل اول ورځنه په دې تمرکز وکړ چې اوسامه بن لادن عدالت ته راولي. د القاعده مشر د پخوانی اولس مشر بوش په دوران کې ځان پټ وساتلی شو. د 2012 کال د می په دویمه د یک شنبه په ماخام ناوخته اوباما د امریکا خلکو ته وویل:
Tonight I can report to the American people and to the world.
نن شپه زه د امریکا خلکو او نړۍ ته خبر ورکوم چې اوسامه بن لادن د القاعده مشر د متحده ایالاتو په عملیاتو کې ووژل شو. دا هغه ترګر و چې د زرګونو بیګنا ماشومان او خزو او نارینه په قتل کې مسول و.
دا ولسمشر اوباما له د غستر برین ورسته ډیر ژر د سوریه خونړۍ کورنۍ جګړه په 2012 کال کې د اگست په 28مه پیل شو، او هغه د سوری ولسمشر ته یو خبرداری خپور کړ چې تاثیرات یې تر ډیره پورې پر اوباما پاتې شول.
موږ
د اسد رژیم او په سیمه کې نورو لوبغاړو ته دا واضح کړله چې زموږ لپاره سره کرښه دا ده چې دا ووینو چې کیمیاوي او بیولوژیکي وسلې د بدو خلکو لاسته ورنشي، یا له یوه ځای نه بل ته انتقالیږي او یا استعمال نشي.
A whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized.
خوتارون کو ویل یو کال وروسته د اسد رژیم تر زرونه زیات کسان په سرین غازو وژل، خو د توقع خلاف امریکا په خپل پوځي قوت ځواب ورنکړ. په کورنی ډګر کې نژادي پیښې زیات شولې. د افریقایي امریکایانو په یو کلیسا کې نه تنه پر ډلې زه توګه د یو ټوپکوالا لخوانه د 2015 کال د جون په میاشت کې وژل شول. د قربانیانو د کورنیو زغم چې ټوپکوالای وباخه پر ولسمشر اوباما اغیزه وکړله او هغه یې وستایل. په نړیوال سټیج کې اوباما په برما کې له آنګ سان سوچی او په کیوبا کې په هوانا کې له میشل اوباما سره وګرځید. هغه ځکه له خپلو پخوانیو پالیسۍ نه تیر شو چې د راشه درشې لپاره تاریخي لاره خلاصه کړي. ولسمشر اوباما وویل که څه هم د ده د ولسمشرۍ دوره مخ په خلاصېدو ده، خو د ځوان نسل د مشرتابه لپاره چې هغه کومې شبکې په ټوله نړۍ کې جوړې کړې دي هغه اوس پیل کیږي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2690 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د بغلان د ولایت علماو پر خلکو ژغ وکړ چې د داعش د ډلې پر خلاف باید له سیمه ییز حکومت سره لاس یو کړي. خبریال ګل رحیم نیازمن په دې باره کې رپورټ را لېږلی دی.
په بغلان کې دینی عالمانو د امام اعظم په نامه د مدرسې او جماعت د پرانیستنې په مراسمو کې د داعش پر خلاف پر خلکو غږ وکړ چې باید په مخنیوي کې له افغان حکومت او سیمه ییز افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. دغه علماو ویل چې داعش د خلکو او علماو ترمنځ مذهبي او قومي بې اتفاقۍ ته کار کوي او غواړي د سیمې علما په یو او بل نامه ووژني. دوی دا هم ویل چې داعش له غیر اسلامي او ګاونډي هیوادونو څخه تمویلیږي او په افغانستان کې د جګړې پرخول غواړي. دغو دینی عالمانو دا هم ویل چې باید د داعش د لمنځه وړلو لپاره کار وشي او په مشرقي ولایتونو کې مخه ونیول شي تر څو نور ولایتونو ته خپر نه شي. مفتی محمد نعمان د خپلو خبرو په ترڅ کې داسې وویل:
داعش از کجا تولید میشوه و به کجا سوق میشوه؟
داعش له کومې خوا تمویلیږي او چیرته لیږل کیږي؟ له کومې خوا تقویه کیږي؟ زه ترې ویره نه لرم. دوی مغرض خلک دي، د خارجانو په لمسه کار کوي، د خلکو ترمنځ اختلافات رامنځته کوي چې مثالونه یې زیات. د دغو علماو زیات ټینګار په دې و چې د داعش له خوا دینی عالمان وژل کیږي او مذهبي اختلافاتو د رامنځته کولو لپاره کار کوي. دوی ادعا کوله چې د داعش د ډلې زیات کارونه د اسلام سره په ټکر کې دي او خپلو هدفونو ته د رسیدو لپاره په سیمه کې خلک او علما په ډلو ټپلو ویشي. د علماو هر یو په خپلو خبرو کې د اتفاق خبره وکړه چې باید هیڅوک ترمنځ درز پیدا نه کړي. یو بل دینی عالم مولوی عظیم د خپل منځي اتفاق خبره کوي، وایي چې ټول مسلمانان ورونه دي او باید د داعش او نورو ډلو لخوا د بی اتفاقۍ ښکار نشي.
مسلمانان ته بل ورونه دي خپل خپل مذهب او سکولر کالور کې څومره ډیر مخ پرته کړی ده، خو لیکن باید سمنګ تاسو مسلمانان کا ګیره ده کا بی ګیره ده کا مسلمان څه په نامه د مسلمان دي چې پیغمبر امت دي بس اتفاق او اتحاد.
د بغلان دینی عالمان ورسته له هغه د یوې مدرسې د پرانیستې په غونډه کې د داعش پر خلاف ویناګانې کوي چې په بغلان کې د داعش د طرفدارو د پیدا کېدو اوازې خپرې شوې دي. د قندوز یو تن اوسیدونکی زاهد هوا وایي چې په شمال ختیځو ولایتونو کې د داعش ډله فعالیت نشي کولای. هغه وایي
ترورستي ډلې عموما کاغه داعش وي کبل هر څوک وي، د دوی موخه هم دغه وي چې خلک په یو ډول نه په یو ډول باندې رضان تابع کی، او د دې خاطر دوی بیا په ولس کې چاودن نه وژن نه او دغه شاین د دې خاطر زیات کوي چې په ولس کې ویر واچي ترڅو خلک د دوی پر وړاندې یا هم د دوی هغه منفي نقطې هیڅ کله رابرسیر نه کی. داعش دي که هر وسله والا مخالفین ډلې هر هغه ډله مقابل کې چې دوی د ګټو مخالف خبره وکي دوی مخالفت کوي، دوی د منځ وړي دوی وژني، ځکه سادي جګړه ده، د ملک د بقا جګړه ده، نه د دین د بقا جګړه ده، نه کوم ایدیالوجي د بقا جګړه ده. یوازې اقتصادي ګټو پر اساس باندې استخبارات دي، ګاونډیانو د نړۍ استخبارات دي، د مافیا ډلې دي، همغه د خاطر دوی جنگيږي او په هر څه کې چې دوی بقا وي او د هر ډله چې دوی بقا تهدیدوي هغه د منځ وړي. خو د هر لړ چې علما هغه ډله چې په وطن ولس تر دي کې باید سره یوځای شي او دغه ډلو پر وړاندې یو اجماع رامنځته شي، یو نظر جوړ شي، یو نظر ورکړل شي چې عمومي نظر وي او هغه ولس ته ورسول شي چې دغه ډلو مخنیوي په برخه کې همدغه به یوازینۍ لار وي تر څو د ولس همکاري ترې واخلو.
په بغلان کې اوازې خپرې شوې چې دغه ولایت ته د داعش د ډلې طرفدار راغلي دي، خو د مرکزي بغلان ولسوال ګوهر خان بابر وایي چې دوی ته تر اوسه داسې هیڅ کوم راپور نه دی رسیدلی چې په دغه ولایت کې د داعش په نامه کومې مخالفې وسلوالې ډلې فعالیت پیل کړی وي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دا خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.